السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل به په خبرونو باندې وکړو په ترکیه او سوریه کې نن د سار وختي زلزلې د مړو شو او شمیر 200 ته پورته شو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د ترکیه او سوریه پولیس نږدې سیمه کې چې د زلزلې مرکز وو نه سو دوله سند ترکیه او نګدی 300 د سوریه لوري ته مړ شوې دي د ریاکټر په کچا و اشاریه اته درجه زلزلې د دوشنبه په سار وختي د ترکیه جنوب ختیځ او د سوریه شمال ختیځه سیمه زپلیده په سوریه کې د دولت او مخالفو تر کنټرول لاندې سیمو نه لا هم د مرګ جوبلې نوي شمیرې په خبرېدو دي د ترکیه د نن د چارواکو په خبره نږدې 2800 ټیمونه د زلزله ځپلو د پلټنې او ژغورنې پر چارو بوخت دي په همدې حال کې د سیمې او نړۍ لسګونه هیوادونو له زلزله ځپلو سره د مرستې او هلته د ژغورنې روانو عملیاتو ته د وردانګلو خبره کړې ده اروپایي ټولنې ویلي د دوی د پلټنې او ژغورنې لس ټیمونه ترکیه ته روان شوي دي د اروپایي ټولنې کمشنر جوزف بوریل ویلي په دغو کې د بلغاریا کرواشیا چک جمهوریت فرانسې یونان هالند پولند رومانیا ایتالیا او هنګری هیوادونو ژغورندلې شامل دیم طالب چارواکو منلې چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره لدی هیواد وتلې دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل د هغه اطلاع مخې چې دوی ته ورسېدلې دوی د یوې روزنې لپاره یا ټریننګ لپاره د یوې اونۍ په مخه تللې او بیرته راګرځي ال عربیه ټلویزیون پرون مازیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیځو هیوادونو او د امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلې دي تر خوای د سما په نوم یو پاکستانی ټلویزیون په افغانستان کې د متحده عرب امارات سفارت د تړل کېدو خبر هم ورکړی خو رسمي نه سعودي عربستان او نه هم د متحده عرب اماراتو په دې اړه څه ویلي دي ازادي راډیو ته غوږیست د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل ګروسی هم دا اونۍ موسکو ته ځي د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د دوشنبه په ورځ ویلي ګروسی به د اوکراین د زاپوروژیا اټومي بټۍ شاوخوا د یو خوندي زون رامنځته کېدو په تړاو خبرې وکړي ریابکوف ویلي موسکو په دې تړاو ژورو او مسلکی خبرو باندې باور لري پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله څو ځله پر زاپروژیا اټومي بټۍ توغندي وشتل شوې ده چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژي اندېښنې پارولې دي اسرائیلی ځواکونو د لویدیځ غاړې د کډوالو په یو کمپ کې 15 فلسطینی وسلوال وژلي دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اسرائیل د امنیتي چارواکو په حواله ویلي د غبرید نن دوشنبه شوی دی اسرائیلی چارواکو ویلي برید د هغو مشکوکو کسانو د نیولو پر مال شوی پر اسرائیل وروستۍ ناکامه حمله کې په لاس لرلو تورن دي اسرائیل د وژل شو دوه تنه د حماس ډلې غړي یاد کړي د فلسطین روغتیایي چارواکو برید کې یوازې د دریو تنو د ټپي کېدو پخلی کړی دی لازادی رادیو خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې ورب شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په ترکیه او سوریه کې د نن سهار وختي زلزلې د مړو شو کسانو شمیر 200 تنو ته پورته شو دا مو د سر موضوع د په اړه به تاسو ته ورستي جزئیات درکړو د طالبانو حکومت منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره لدی واد وتلی
د اطلاع مخه مختار شیدل دا دي چې د دې یو ټریننګ د پاره د یوې هفتې لپاره تللی دي کارکونکو او به تر هغه دي
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له امله د خپلو پوځیانو د ستاینې غوښتنه کړې ځینې عام افغانان لا هم له ناوړه امنیتي وضعیت اندېښمن دي
لکه څنګه ښکاري ځینې ځای کې خلک اختطاف کیږي او امنیت نشته غلاو کیږي دې امنیت لپاره چې لږ هم کوشش وکړي چې لږ زر امنیت هم ښه شي خلک لږ زر تشویش یې دی نه نه کوي خو
په دې معنی مای کې به 15 دقیقې ژوندې خبرونه او بحث ترته ولرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته نن دوشنبه سار وختي په ترکیه او سوریه کې یوې زوروري زلزلې سلګونه کسان مړ کړي او زرګونه نورې ټپيان کړي دي غنو هیوادونو له ترکیه او سوریه سره د ترکیه او سوریه له خلکو سره خواخوږي خودلې او د همکاریو ډاډه ورکړه ده اسد الله لودین د دغه مرګونی پیخي ورستي جزئیات راټول کړي او سره شریکوي مهرباني
مننه سلام تاسو ټولو اوریدونکو ته. د ترکیه او سوریه د نن سهار وختي زلزلې ورستې شمیره لا هم کرا نه دی، ځکه چې هیڅ اته کرا څرک نه لګیږي. شیبه په شیبه د زلزلې د زیانونو کچه زیاتیږي او د مرګ ژوبل شمیره هم په ډیریدو دی. تر اوسه په دغه زلزلہ کې چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې شوی او د سوریه په شمال ختیځ کې چې تر ډیره د دواړو هیوادونو یا ګاونډي هیوادونو سرحدي سیمه ده، د 1200 کسانو مړینه تایید شوې ده، چې تر ټولو ډیر شمیر کسان یعنی 900 کسان د ترکیه لوري ته مړه شوي دي او نږدې 300 نور کسان په سوریه کې مړه شوي. البته راپور نه دا هم وایي چې زلزلې وروسته د ورځې په تراس کې غرمه مهال د زلزلې نور ټکانونه هم حس شوي، چې شدت هم د ریختر په اندازه 1.5 یا 1.6 خودل شوی دی. البته فقط څو درجه یا 2.0 ټیټه ول هغه ټکانونه چې نن سهار وشول. بیلابیلو هیوادونو له ترکیه او سوریه سره د مرستو لپاره ټټر وهلې دی. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دوی د بیلابیلو هیوادونو لاس ټیمونه چې د ژغورنې او پلټنې په چارو کې به برخه اخلي ترکیه ته روان شوی دی. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې شاوخوا 15 هیوادونو دوی ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د زلزلې مرکز چې وو د ترکیه په ختیځ کې غازی عینتاب ښار کې وو، او د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د ریختر په کچه 1.8 درجه زلزلې دغلته دومره زیان رامنځته کړی دی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دغه ډول مرګونی زلزله او د زلزلې دومره مرګونی ټکانونه کم تر کمه په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې په ترکیه کې ساری نه لري. باید ووایم چې د ژغورنې سلګونه ټیمونه په کار لګیا دي تر څو د سلګونه نړیدلو ودانیو لاندې بند پاتې شوي کسان راوباسي. په راپورونو کې ویل شوي چې په ترکیه، سوریه او د لبنان په ځینو برخو کې چې د ساحت نږدې پرتې وي لزګونه حتی سلګونه ودانۍ نړیدلې دي، او داسې ویرشته چې تر لاندې به ګڼ کسان گیر پاتوي. خو وروسته سبا معلومه شي چې د مرګ ژوبل شمیره دقیقا څومره ده، خو داسې اټکل دی چې ممکن د نن ورځې تر پایه حتی تر سبا بل ورځو ته د عملیاتو چارې دوام پیدا کړي، ځکه ورانای ډیر دی. او لکه څنګه چې ویل شوي 2800 ټیمونه همدا مهال په ترکیه کې او د غراس په نورو سیمو کې د ژغورنې او پلټنې په عملیاتو بوخت.
ډیر مننه کوم اسدالله الودینو چې د ترکیه او سوریه د مرګونی زلزلې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. که څه هم چې امار او مرګ ژوبلو شمېر تر اوسه پورې کار نه دی، خو راپورونه وایي چې د مړو شوو کسانو شمېر په دواړو هیوادونو کې 1200 ته رسیدلی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12:59، او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لا تاسو سره.
په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو د خبرونو لخبریدو وروسته طالب چارواکي وایي دا خبرونه نشي تاییدولی او په اړه به معلومات وکړي. ال عربی ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ځینو لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله خپل سفارتونه تړلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند وایي عربستان د یوې اونۍ لپاره خپل کارکوونکي له افغانستان ویستلي او نور سفارتونو د خپل فعالیت د بندېدو په اړه کوم خبر نه دی ورکړی. جزئیات د امید ظهیر مل پر رپورټ کې.
طالب چارواکي مانی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان د سفارت کارکونکو د یوې اونۍ لپاره د هیوا د وتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
دغه اطلاع مخکې مختر شیدل د دې چې د دې یو ټریننګ لپاره د یوې هفتې لپاره تللی دي کارکونکو او به تر ګرځي د یوې هفتې لپاره.
العربیه ټلویزیون پرون مازدیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځنی ولیدو هیوادونو د امنیتي ستونزو لامله په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي. تر خوای د سما په نوم یو پاکستانی ټلویزیون په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو د سفارت د تړل کېدو خبر هم ورکړ، خو رسمي نه سعودي عربستان او نه هم متحده عربی اماراتو په دې اړه څه ویلي دي. د 2020 کال د اگست له 15 وروسته په افغانستان کې سعودي عربستان، متحد عربی اماراتو، قطر، ترکیه، چین، روسیه، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او د قزاقستان سفارتونو او د اروپایي ټولنې استازولۍ له لږ ځنډ وروسته خپل فعالیتونه پیل کړل. خو آل عربیه ټلویزیون پرون د لویدیځو هیوادونو چې احتمالا هدف یې د اروپایي ټولنې استازولي ده د تړل کېدو خبر هم ورکړ. هغه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدي په اړه وایي دا خبرونه نه شي تاییدولی او په اړه به یې معلومات وکړي. له کله چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د روسیې او پاکستان په سفارتونو بریدونه شوي. تر خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چیرې چې د چین سفارت هم نږدې دی ځانمرګی بریدو شو. هغه څه چې لامل یې په افغانستان کې د بهرنیو د ډیپلوماټیکو مرکزونو د امنیتي خوندیتوب په اړه اندېښنې راپورته شوې. له دې بریدونو وروسته روسیې، چین او پاکستان له طالبانو وغوښتل چې د دوی د سفارتونو او کارکوونکو امنیت وساتي. په افغانستان کې د بهرنیو یو شمېر هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو اوسنی رژیم لا هېڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او تر خوا یې د څو محدودو هیوادونو سربیره په نورو هیوادونو کې د سفارت دننه طالب استازو ته د کار اجازه هم نه ده ورکړل شوې.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له امله د خپلو پوځیانو د ستاینې غوښتنه کړې، ځینې عام افغانان لا هم له ناوړه امنیتي وضعیته اندېښمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د هر بل وخت په پرتله په افغانستان کې امنیت ښه شوی او باید د طالبانو د ځواکونو ستاینه وشي. خو ځینو عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویلي چې لا هم ځانمرګي بریدونه، چاودنې او هدفي وژنې کېږي. د سړي تښتونې او غلاو پېښې ډېرې شوي او دې وضعیت دوی اندېښمن کړي دي. د موضوع په اړه باندې دا جزئیات واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په کابل ولایتونو کې د خلکو د امنیت د ساتلو خبره کړي، خو ځینې عام افغانان وایي چې لا هم چاودنې، انتحاري بریدونه، وسلوالې غلاوې، سړي تښتونې او هدفي وژنې کېږي. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې لا هم دوی د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد ظاهر وایي په پخوانی نظام کې هم امنیتي وضعیت ښه نه و، خو اوس د طالبانو په حکومت کې هم امنیتي اندېښنې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي.
لکه څنګه چې ښکاري ځینې ځای کې خلک اختطاف کیږي او امنیت نشته، غلاو کیږي. دې امنیت لپاره چې لږ هم کوشش وکړي چې لږ زر امنیت هم ښه شي، خلک لږ زر تشویش یې دی نه نه کوي. خو
د بلخ اوسیدونکي منیژه وایي د دوی د تمې خلاف امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي.
طالبان وایي چې د خلکو امنیت یې ټینګ کړی او امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زموږ اندېښنې په خپل ځای دی او هغه ډول چې خلکو تمه کوله وضعیت داسې نه دی. د خلکو د مال او سر غلاوي ډېرې شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه والی د ستاینې وړ دی. مجاهد لیکلی موږ داسې زمانه لرله چې هیڅوک د خپلو مالونو مالکان نه وو، لوی لارې له رسمي غلو ډکې وي. اوس چې امنیت د هر وخت په نسبت د اطمینان وړ دی، باید له خپلو امنیتي ځواکونو ستاینه وکړو او تر شا یې ودرېږو. خو د ذبیح الله مجاهد د ادعا خلاف ځینې راپورونه وایي چې لا هم په افغانستان کې هدفي وژنې، د سړي تښتونې پیښې او وسلوالې غلاوې کیږي. په تازه پیښه کې په ټولنیزو رسنیو کې د یو مړي تصویرونه خپاره شوي چې ادعا کیږي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ځانګړو قطعاتو د پخواني پوځي ستار سیرت دی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ستار سیرت وژل کېدل رد کړي دي. په ورته وخت کې د بلخ لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان آصف وزیری ویلي چې د دغه ولایت د چمتال ولسوالۍ په جرقلا کلی کې د یوې کورنۍ اووه غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي هم تیره ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې 13 سوداګر او یا د هغوی د کورنۍ غړي په افغانستان کې تښتول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا تیره ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی ځواکونو د خلکو د امنیت د ټینګولو لپاره هڅې کوي او چاته به د امنیتي وضعیت د ګډوډولو اجازه ورنکړي. د یادونې ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ ډیری افغانان د ناامنیو له وجې هم خپل هیواد پریښی او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي طالبانو په دې وروستیو کې پر نړیوالو مرستندویو مؤسسو فشارونه زیات کړي چې هم یې د فعالیتونو په اړه پریکړو کې زیاته ونډه ولري او هم غواړي چې د کارکونکو په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. سیګار ویلي د طالبانو دغو فشارونو په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو پر چارو هم ناوړه اغیز کړی او یو شمېر مؤسسې دې تاړې شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي مرستندوی ډلې د طالبانو هغو فشارونو ډېرې اندېښمنې کړي چې پر دوی په ځانګړې توګه د خپلو کارکوونکو د شخصي بیوګرافیو د افشا کولو لپاره راوستي دي. سیګار پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه د خپل وروستي درې میاشتني راپور چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ځینې برخې راخیستې او وایي د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو ایس ایډ ویلي چې د طالبانو چارواکي په زیاتېدونکي ډول د مرستندویو ادارو د عملیاتي شریکانو له دفترونو څخه ناڅاپي کتنې ترسره کوي او د کاري پلانونو بودجو عملیاتو او د پرسونل په ګډون د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنې کوي. دوی همدارنګه له غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي. سیګار ویلي که څه هم د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ فعالیتونه د طالبانو د دغو فشارونو له امله نه دي ټکنی شوي خو د روغتیا په برخه کې د دې ادارې هغه ستر فعالیتونه چې په هیرات کې ترسره کول له طالبانو سره د اختلاف له امله درېدلی دي. سیګار ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په وروستیو دریو میاشتو کې د ورته ستونزو له امله انجوګانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د وجهي صندوق له لارې د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون د پروګرام له ملاتړ هم لاسته اخیستی چې له کبله د دې هیواد په ولایتونو کې دغه عاجل روغتیایي خدمتونه درول شوي دي. سیګار ویلي د طالبانو له ډار سره سره چې د روغتیایي خدمتونو کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز څخه مستثنا دي. دغه بندیز په افغانستان کې روغتیایي سکتور ډیر زیانمن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د جنوري تر لسمې پورې 11 روغتیایي مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بشپړ درولی او 50 نورو یې ځینې برخې ځنډولې دي. شاوخوا 280 روغتیایي مرکزونو هم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او 240 نورو یې د خپل فعالیت ځینې برخې ځنډولې دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت غبرګون ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو مو دغه غبرګون ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د مالی وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د سیګار د راپور د هغو برخو په وړاندې غبرګون خو چې ویلي دي اسلامي امارت په افغانستان کې له انجوګانو او بنسټونو څخه ده چې د بشري مرستو په چارو کې فعال دي د لایسنس افیس مالیاتو او اداري لګښتونو په نوم پیسې اخلي چې دا د دوی د عوایدو ستره برخه جوړوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې د طالبانو د مالی وزارت دغه عدالت حقیقت لري بولی او هغه په کلک ردوي او وایي ټول بشري مرستندوی ادارې له مالیاتو او اداري لګښتونو معافي دي او هم ورڅخه د هغو توکو او وسایلو چې افغانستان ته واردوي ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي. سیګار په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور د طالبانو د وروستیو اقداماتو د ناوړه اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په وینا په 13 دسمبر میاشت کې 3.3 میلیونه افغانانو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. د روغتیا نړیوال سازمان بیا اټکل کړی چې 2 میلیونه افغانان په اوس وخت کې د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له محدودیت سره مخامخ دي.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یو والی ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بشی باید غوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
آزادی رادیو تا غوغی است.
راپورونه مرکه او اوریدونکی.
په اول کې بعد افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر واورو.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې په افغانستان کې د هغه ساړه ژمي په باب لیکنه خبره کړې چې د میلیونونو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړی دی. واشنگتن پوسټ په پیل کې د 2.5 کلنې فرزانې یادونه کړې چې کابل کې دوی لونی د ډوډۍ برابرولو لپاره خیر ټولوي او ځامن یې په دې سړو ورځو کې له کثافت دانیو د سون لپاره خاص ټولوي. فرزانه وایي هیڅ کله فکر نه کاوه چې داسې ژوند به ولري. خاوند یې بیکاره دی خو د یوې مور په توګه له دې ځوریږي چې خپل ماشومان په دغه سی بدو سړو کې د باندې لیږي ځکه بل چاره نه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه وګړي د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ پر مهال دویم ژمی تیروي چې ګڼ افغانان وایي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پرتله اوس له سخت وضعیت سره مخامخ دي ځکه سږنی ژمی ډیر سوړ او لوږه زیاته ده. د ورځپاڼې په لیکنه سږ کال په ځینو ولایتونو کې هوا تر صفر کښته وي او تر اوسه شاوخوا 180 کسان مړه شوي دي. په لیکنه کې د خوړو نړیوال پروګرام ارقامو ته کتنه سوي چې وایي روان ژمی په افغانستان کې نږدې 60 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کموالي او 6 میلیونه نور د خوړو د نخوندیتوب له استراري وضعیت سره مخامخ دي. ورځپاڼه وایي ورسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه، ګڼو موسسو په افغانستان کې یا د خپل فعالیتونو یو برخه یا هم ټول فعالیتونه وځنډول. ل دې سره په دې ژمی کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغیزمنې سوې. د کاناډا ګلوب اند میل ورځپاڼې د پاکستان د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف پر مړینه لیکنه خپره کړې چې پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو پر مهال د پاکستان واکمن و. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټیډ پریس اژانس په حواله راغلي چې مشرف د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې واک ترلاسه کړ او له 1999 کال څخه تر 2008 کال پورې د پاکستان واکمن و. د هغه واکمنۍ داسې وخت کې وه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 حملې وسوې او په هغه کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دخیل ګڼل سوی و چې هغه وخت په افغانستان کې طالبانو پناور کړې وه. اسامه بن لادن پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو پر لسم کال په 2011 کال کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو. کله چې د طالبانو واکمنۍ په 2001 کال کې و پرځول سو، پاکستان په افغانستان کې چې په وچه پوری ایثار دی د بهرنۍ ځواکونو د اکمالاتو لپاره مهم رول درلود. د ورځپاڼې په لیکنه مشرف په خوا د کوماندو ځواکونو غړی و. داسې وخت د کودتا په نتیجه کې د پاکستان واکمن سو چې ورسره دغه هیواد نور هم په کړکیچ کې راګیر سو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د ازادي رادیو خبرونه کولای شي په د سربېره چې د شپې له خوا په 12 پګنې منځنۍ څپه اوري په لندو څپو هم د ورځې له خوا خبريږي او په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې زموږ د خبرونه اوریدلای شي. اوس به ورشو کندهار ته. هلته د پهلوانۍ یا غیږنیونې سیالۍ شوې دي چې جزئیات له صادق رښتینی اورو.
د کندهار ښار په غازی ایوب خان لوبغالي کې د غیژنوینی دغه دوه ورځنی سیالي د شنبه په ورځ پای ته ورسېده. د په دې سیالیو کې د کندهار ترڅنګ د هلمند، روزګان او زابل ولایتونو او دغه راز له ډیورین کرښې ها غاړي چمن او کوټي څخه د غیژنوینی 300 پهلوانانو ګډون کړی وو. د غیژنوینی لوبغاړي وایي د دې لپاره چې دا لوبه لا پرمختګ وکړي او ژوندۍ وساتل سي باید ځانګړي لوبغالي ورته جوړ سي او پهلوانانو ته هم روزنه ورکول سي.
ځنداور پهلوان ما یو نیم سل خالي پهلوانان د غیژ د زمر د کلب دي او یو نیم سل یا یو سل شپته دوغنه بد دي د کلب نور خو تماشيان په زرها ودی او زمر لوبه ده تقریبا د سلو کال سره زمر د پلارو د نیکه صدا مشته د مروسه پاته سوی ده.
زما نوم چې دی عبدالرازق پهلوان دی، دې ته د افغانستان او د پاکستان سره پهلوانان غلي دي. موږ خپله د کوټ سره غلي یو.
د غیژنیونی دغه سیالوی ته د کندهار ترڅنګ د نور ولایتونو او همداراز د کوټ او چمن سلګونه نندارچان هم راغلی و. د یادی لوبي مینوال وایي غیژنیونه د یوالي لوبه دا باید په منظم ډول سیالي جوړ شي.
حکومت باید داسې پارکونه ورته جوړ کړي چې خوندور شمنیان ولري او همکاري ورسره وکړي د کلبو کې.
بلخوا د کندهار د سپورت او بدني روزنې مسولان وایي د غیژنیولو سیالوی ته اوس مهال پاملرنه زیاته سوې، خو په تیر وخت کې د نامنویو او نورو ستونزو له امله دا لوبه پیکه سوې وه. د طالبانو د حکومت د کندهار د سپورت او بدني روزنې ریاست ویان نذیر احمد نوری وایي د دوی د حکومت له راتګ وروسته د دې لوبې لپاره هڅې زیاتې شوي.
دغه غټې سیالۍ لکه دغه چې مو جوړې کړې وې، دغه سیالۍ لا هم په راتلونکي کې د زون په کچه جوړوو او په راتلونکي کې د هیواد په کچه دغه غټې سیالۍ جوړوو. د ځایو غوښتنه او په عینومینه کې مو هم ځایونه ورکړي دي او همدغه دلیمو دغه میدانونه هم ورته آماده کړي دي.
غیژنیونه یوه دودیزه او عنعنوي لوبه ده چې تر ډېره د افغانستان په جنوبي سیمو کې مینه وال لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادی راژیو تا اغواگی از ترلندی دمی ورست بعد تاسو پیغامو ندر تخبار کو.
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زاد الروب د بلخ ولایت چمتال ولسوالی څخه تاسو سره په تماس کې. موږ د افغانستان د اسلامي امارت د مسولین څخه غواړو چې د چمتال ولسوالی خصوصا د نوښار منطقې ته توجه وکړي، چې زموږ سړکان داسې سوي دي چې یو مریض پیښ شي، موږ مریض سره یو ډاکټر پورې نه شو رسولی، په خاطر د دې چې نه زرنج تلای شي نه موټر تلای شي، چې باران وشي ډېرې ستونزې او مشکلاتو سره موږ مخ یو، باید موږ ته توجه وشي. یعنې د آیاتان که راځي مرادي چې دا منطقه دې وګوري چې داسې یو تکلیفونه او مشکلاتونه را پیښ دي، چې دغه فعلاً اوس که موټر ځي پرې خوا باندې هغه ولاړې چې منطقه وچه نشي تلای نشي. وسلام.
تاسو ته سلام رادیو آزادی، ته سلام، خدایم کامیاب و سرخوی ولاره. زه یو متقاعد ډګروال یم، نوم یې حیات الله دی. زه دوه کاله کېږي چې د موږ د تقاعد معاش نه دی کړی. موږ د زښته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برق ایسیر چي، نور مشکلات سي، لور یو سړی چې سپینګیری شي خو سي مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کاله مې په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې، خلکو ته، وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. زه دوه کاله کېږي دی د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
السلام علیکم، زه د هلمند د سنګین ولسوالۍ سره د سرپاړي په کې یم. زما د امیر المؤمنین څخه او د مول یعقوب صاحب څخه او د صدر صاحب څخه دا هیله ده چې زموږ د معیبینو پیسې دې راکړي. لا زموږ ماشینه پاته دي، دا د شپږ میاشتو د دغه دې راکړي، او دا د موسسو د کارکوونکو د مشرانو څخه دا هیله ده. د موسسو مشران دې راکړي، خپله دې دوی وګرځوي، خپله دې دغه مور مسکین ولکنه کې، دا ملکان چې دې خپل قریبان خپل خیر حالت کې ځای دی، خور د غریب په کیسه کې نه دي. زه خپل پر څو مایه به ما تکات ولا کړې چې د لیکدا نه وپی زور می درلو د زور چې می وروي ساته ویل ول دامه چې دا په ور پسې کا. نو د خدای د طاره موږ نه د بزګری نه د پښتګری د هیوی لایر نه نو یو باید د زموږ غمې څوک وخوري، د زموږ ماشینه ماشینه راکې. والسلام پیغام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24. 201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کیږي. مخکې لدې چې تاسو ته د خبرونو مهم لنډیز ووایم، یادونه کوم چې تر لنډو خبرونو وروسته د ازادي رادیو 15 دقیقې ژوندۍ بحث د نوري اس نوري په قربتو پیلېږي. اوس به ورشو لنډو خبرونو ته. په ترکیه او سوریه کې د نن سهار وختي زلزلې د مړو شمیر 1200 ته پورته شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د ترکیه او سوریې پولې ته نږدې سیمه کې چې د زلزلې مرکز و 912 تنه د ترکیه او نږدې 3000 د سوریې لوري ته مړه شوي. د ریکتر په کچه 8.8 درجې زلزلې د دوشنبې په سهار وختي د ترکیې جنوب ختیځ او د سوریې شمال ختیځ سیمه وځپله. همدارنګه په قبرص او لبنان کې هم د دغې زلزلې ټکانونه حس شوي دي. ویره شته چې ګڼ نور کسان لا هم د خاورو لاندې وي او په دې سره د مرګ ژوبل شمیر لا پسې زیات شي. طالب چارواکی منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره لدی هیواد وتلی دي. دا وروسته له هغه چې العربیه ټلویزیون پرون مازیګر راپور ورکړ سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیځو هیوادونو د امنیتي ستونزو په خاطر په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د سعودي عربستان د سفارت کارکونکو دوی ته د یوې اطلاع په اساس باندې د یوې اونۍ لپاره د ټریننګ په خاطر له افغانستانه وتلي او بیرته راګرځي. د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ د راپورونو په اساس په افغانستان کې شاوخوا 3% غیر دولتي بنسټونو خپل کارونه په بشپړ یا قسمي توګه باندې درول دي. دا ورسله هغه چې طالبانو په افغانستان کې د خزو او نجونو د تعلیم او کار مخه ونیوله. په تیره بیا په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو د کار په وړاندې بندیز ولګاو. د یونان ساحلي ساتونکي وایي د دریو میاشمانو په ګډون څلور پناه غوښتونکي وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ یې پرون د اژیا سمندرګي په جنوب شرقي کې له لیروس ټاپو د باندې ډوبه شوه. او اسرایلي ځواکونو د لویدیځې غاړې د کډوالو په یوه کمپ کې 15 فلسطیني وسلوال وژلي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحثمو زنوریاس نوري هر کلای کوم. د لویدیز او د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د اعادې لپاره هڅې کوي ویلي چې د طالبانو د حکومت مهمې پریکړې په کندهار کې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا شارز د فیرې کرن ډیکر د تیرې شنبې په ورځ وویل چې په کندهار کې نارینه له بشر دوستانه خدمتونو څخه د ښځو په ګوښه کولو او له ښوونځیو څخه د نجونو په راګرځولو سره ټول هیواد له خوړو او راتلونکي بې برخې کوي. کرن ډیکر په یوه ټویټ کې ویلي موږ ته له دې پرته چې غبرګون وښیو بله چاره نه ده پاتې. لدې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق افغانستان ته د دې سازمان د مرستیالې امینه محمد د سفر په اړه په نیویارک په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې طالبان د ښځو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوي دي. فرحان حق ویلي و چې د طالبانو یو شمېر چارواکو چې امینه محمد او مل پلاوي ورسره کتلي وو ورته ویلي چې دوی له دې سره هم نظر دي چې د ښځو حقونه د بیرته اعاده شي خو یو شمېر نور له دې سره مخالف وو. فرحان حق ویلي چې طالبانو کې د وقتو مختلف مرجی دی او د ملګرو ملتونو پلاوی هڅه وکړه چې هغوی د نړیوال ټولنې ګډ هدف ته پر رسیدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي. هغه هدف چې خزی او نجونو پریږدي چې له خپلو بشپړو حقونو څخه برخمن شي. تر دې مخکې د لویدیز یو شمېر نورو چارواکو چې د افغانستان په مسله کې فعال دي هم ورته څرګندونې کړې دي. نن په 15 دقیقې بحث کې همدا موضوع څېړو. اساسي پریکړې په کندهار کې د طالبانو د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د خپلو څو محدودو ملایانو په مشوره کوي. په کابل کې د حکومت جګپوري چارواکي چې اجرایي ځواک او له نړیوالو سره په یوه بڼه په تعامل کې دي په دې برخه کې بې صلاحیت دي او که وضعیت داسې وي نړیواله ټولنه چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د اعاده کولو لپاره ډېرې هڅې کوي باید له طالبانو سره په تېره له کوم ځواک سره تعامل وکړي او آیا طالبان به د دې وړتیا ولري چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې موجود اختلافات له منځه یوسي؟ د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تفتیش په خوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسول نثار احمد کریم زیز موږ میلمان دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون لارې را سره وصل شوې دي. لومړی به د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری تاسو ته درشو. آیا دغه خبره چې د لویدیز یو شمیر چارواکي او د ملګرو ملتونو چارواکو کوي چې طالبان په یوه خوله نه دي او اساسي پریکړې په کندهار کې کیږي، آیا دا خبره درسته ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوری ستاسې خدای کریم دې درنو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ تاسې ک د حکومت یا نظام اګانې ته وګورو، د دې نظام رهبری په کندهار کې ده. د تکمین مرجی، د حکم مرجی او د مسایلو په اړه د پریکړو اساسي مرجی همغه ګڼل کیږي. هر هغه حکم چې له هغه ځای صادریږي هغه د حکومت ټول مسؤلین او مراجع مکلف ګڼي چې باید اجرا یې کړي. هغه قوت چې په کابل کې میشته ده د ریاست الوزرا په نامه، له رئیس الوزرا تر ښکته ټول اجرایی صلاحیتونه لري او مجبور او مکلف دي چې د خپل رهبرۍ احکام تطبیق کړي او په هغې پسې لاړ شي. تر کومه چې د نړیوالې ټولنې یا د نړۍ د شمېر هېوادونو یا ملګرو ملتونو د مسؤلینو غوښتنې دي، حقیقت په دغسې نظام او سیستم کې ډېر پام نه شي کېدی. موږ او تاسې که د حکومت یا حاکمیت کړنو ته وینو او تر څنګ د نړیوالې ټولنې تیر ماضي او اوسنی وضعیت وڅېړو، له بده مرغه دواړه د افغانستان د عام ولس او وګړو په ګټه نه دي دا غټه کرونه. موږ فکر کوو چې د افغانستان خلک ډیر مظلوم دي. انصاری صاحب
د تکر موضوع نه ده. دغه چې تاسو وایئ چې دوی د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام نه کوي، آیا دا غوښتنه یوازې د نړیوالو ده او که د افغان ولس هم ده؟
خبره دا ده چې افغان ما د تکر مسله د نظریاتو تکر وخوړو، انصاری صاحب
بس په دې باندې ده چې افغان ښځه او نجلۍ باید د زده کړې حق ولري، د کار حق ولري کنه. تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې د دغه حکومت، د طالبانو حکومت یا پر راس کې چې څوک تصمیم نیسي، د نړیوالو ټولنې غوښتنو ته اهمیت نه ورکوي. آیا دا یوازې همدا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده او که د ولس هم همدا غوښتنه ده؟ آیا افغان نجلۍ نه غواړي په داخل د افغانستان کې زده کړې وکړي، تر لوړو زده کړو پورې لاړه شي او ښځه حق نه لري چې کار وکړي؟
مخکې ما اشاره وکړه چې د افغانستان مظلوم خلک پراخ حقوق لري، پراخې اړتیاوې لري او پراخې غوښتنې لري، چې دواړه اړخه هم شته، حکومت او چارواکي او هم نړیوال باید هغه حق او اساسي حقوق ته ژمن او متحد وي. د شته حکومت مسؤلین لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سید القوم خادمهم، د یو قوم مشر د هغه خادم وي، دوی باید د خادم بودن اساس په عمل کې خلکو ته وخیي او خپل ولس مخدوم وګڼي، یعنی ځان خادمان او ولس هم مخدوم او بادار وګڼي. هر هغه حقونه چې ازل رب ورته په مسلمان قران کې تسجیل کړي او را لېږلي هغه باید ورکړل شي، چې یو له هغه اساسي حقونو نه د تعلیم حق دی، دغه چې د نفقې حق، دغه چې د پاغوي باندې د ترحم حق، دغه چې د دې ملت د کندو او یتیمانو سره د صله رحمۍ حق، هغوی ته د امکاناتو، د ژوند او د سوکالۍ او د هوساینې د حقوق او امکانات څخه کول د حکومت له اساسي دندو دي.
اما انصاري صاحب
هم په دې مکلف دي.
بله اما انصاري صاحب دغه حقونه
هم په دې مکلف دي.
بله دغه حقونه خو اوس نه دي ورکل شوی. دغه خبره تاسو کوي چې د حکومت پر راس کې چې هر څوک د وظیفه لري چې باید خلکو ته خدمت وکړي. د په دې برخه کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو نارضایتي هم په یو ډول باندې را برسېره شوی. اباستانګزی په لوګر کې وی غونډه ته وویل چې مشر سمې پریکړې نه کوي نو بهتر ده چې باید له هغه نه دا صلاحیت واخیستل شي. مننه دې باسته بیا هم دوام ورکو. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت تفتیش پخوانی رئیس او د لوینینګ رهار د ځوانانو د شورا مثلا مشر نثار احمد کریمزی تاسو ته هم خراغ لاست وایو. که لومړی له تاسو پوښتنه چې انصاری صاحب خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې دا نظام پر هغه پریکړه ولاړ دی چې څوک پر راس کې دی او هغه پریکړه کوي. مولا هیبت الله اخونزاده او حکومت هم اجرایوي بڼه لري او دغه پریکړه باید عملي کړي. کچېره دغه د اجرایوي ځواک ډیر مسولین لدغه پریکړه سره په مخالفت کوي او سره ناراض وي لکه څنګه چې له مختلفو لورو موږ دغه غوونه اوریدلې دي. نو څه فکر کوي چې آیا دا پریکړه سمې دي او که اختلاف موجود دی د تعلیم او د خزو د تعلیم او زده کړې په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترامات تاسو ته وری صاحب او انصاری صاحب او نور اوریدونکو مشرانو همزولو ته. نو ریسه محترم تاسو د پښتنې په اساس باندې چې دا انسجام د فکری د خلکو ترمنځ او د یاد فرمان د صدور یو مرجع به ټول تواجب تطبیق دغه پښتنې د طالب سره طالب دغه موجوده طالب تمثيل کوي چې په دغه شکل دا کار وکړي چې د یو ځین او یو فرمان دغه شي او دې په ټول ملت باندې ماغه سي تطبیق کې کولی موجوده د طالب ساختار کې او په تیر دوره چې د طالبانو کومه تیر دوره د مل عمر په مشرۍ تیر شو دا غوښتل ترمنځ ډېر زیات تفاوت دی. په هغه دوره کې چې سړی فکر وکړي نو یو دانچا یا یو وجود لرلو دا ماغه وجود نه ټول ملت ته یو الهامی شکل مدیریت ور انتقالیدلو. ولی داغه موجوده یاشته نظام چې د طالبانو مدوینو دا یو پروتوکولی یو قرارداتی ساختار دی چې نوی د حالات او د وضعیت د مجبوریتونو نه داسې یو تشکیل رامنځته کړی دی چې د مختلفو فکرونو او د مختلفو عقاید خلک راټول شوي دي او هغه د طالب د بیرغ لاندې خپل فعالیتونه مخې ته وړي. نو دا خو هیڅ امکان نه لري چې په دوی کې د خبرې دغه یو نظر وي. دا هیڅ امکان نه لري ځکه د دوی ساختار داسې نه دی جوړ. د طالب په نامه باندې د نورو عقایدو د نورو مفکورو خاوندان په دې ساختار کې لګیږي.
بل کرم صاحب خو خبره دلته ده چې اوس تقریبا یو نیم کال د دوی د قدرت پوره کیږي. نړیوال ټولنه هم ډیر اصرار په دې باندې دی چې کدا غوړي حکومت نړیواله ټولنه پر رسمیت پیژني باید د افغانستان د خلکو ټول حقونو ته غاړه کیږي. په تیر د افغان جنو او خزو حقونو ته د تعلیم په برخه کې د زده کړې په برخه کې ډیر سفرونه هم چې په دې ورستیو کې ملګرو ملتونو چارواکو کړي دي پر همدې موضوع د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي دي او پر دې ټینګار کړی دی چې بل لار نشته لدې پرته چې طالبان خپل پریکړه بدل کړي. نړیواله ټولنه چې تر اوسه پورې د طالبانو له حکومت سره په یو ډول مول کړی دی که خبره داسې وي چې دوی صلاحیت نه لري په کابل کې نړیوال ټولنې ته څه کول پکار دي؟ ورشي قندهار ته قندهار کې د مولا هیبت الله اخونزاده سره وګوري او هغه هم له چا سره خبرې نه کوي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو پلاوی سره لکتنې ډډه کړې دي. اسلامي همکاري سازمان له پلاوی سره لکتنې ډډه کړې او چا سره نه ګوري.
دا چې موږ د مطبوعاتو د لارې نه اورو چې په طالب فرمان صادر کړلو دغه پریکړه وکړه لبرته د دې د طبي خبره چې د فرمان نه باید دفاع وشي د ویان د لارې نه د دې وضاحت وشي دفاع د نړیوالو د خلاص لپاره چې دغه وشي وضاحت یو پرس کانفرنس موضوع مطرح شي ولې داسې هیڅ شی وجود نه لري ځکه چې دا فرمان د کابل نه دی صادر شوی دا فرمان د داسې مرجع نه صادر شوی چې هغه ته خپل نړۍ لاسه چې طالبو مطالعه سره ځای نه لري یو څه مو د مخکې د طالبانو د یو چارواکي سره دا ستو یو مجلس کې باس کې د نو خپل مې کوکل چې تاسو د ملا هبت لا خپل لیدل او مل دي بلې ده خو چې لږ مراکز خو په دې خالي شو چې نه مې انځل لیدل نو دا خپل د ملا هبت لا لیدل یا د طالبان لا تر څه هغه کوم دې په سخت بل اساسي نقطه دا ده چې نړیوال په طالب باندې باور نشي کولای ځکه د دې دوه غټي عمده وجه دي یو وجه دا ده چې دغه انسجام نه لري دویم وجه دا ده چې دوی فکری تربیه نه لري دوی اوس په کومه عقیده باندې روان دي چې سړی ورسره په هماغه مذهب او په هماغه
کریم صاحب نړیوال ټولنې خو مخکې ویلي وو چې موږ په طالب باندې باور نه کوو امریکایي چې لوړ پولو چارواکو هم ویلي وو عدد د ویل تړون نورسته هم ویلي چې موږ په دوی باندې باور نه کوو چې دوی خپل هغه ژمنې چې کړی دي هغه عملي کړو خبره دلته ده چې د ولس موضوع مطرح ده د افغانستان د راتلونکي موضوع مطرح ده ولس غوښتنه لري او دغه غوښتنه په یو ډول د نړیواله ټولنې د نورو ولسونو له غوښتنې سره هم موازی دي یعنی په دې معنی په ټکر کې نه دي یو افغان خزه انجلی حق لري چې تحصیل زده کړي وکړي ډاکټر سي انجینر سي او همداشن په ټولنه کې فعال حضور ولري او کار وکړي دغه حق ولې باید تر واخصل شي ایا افغاني کلتور دود دستور دا حکم کوي او کله اسلامي شريعت اسلامي هوادونه کې خو موږ وینو چې ټول آزاد دي هر فرد خپل حقونه لري
ولې سب محترم هم دي نقطه تر اتلل چې دا د باور خبره چې متوکل لا چې اوس د دوی دغه مرجع نه د معلومه د خبرې اوس په تور د مثال په یو کور کې یو کشرل الګ څورانه وي کې نزاغه چم گاوند پلار ته یا کاکا یا ماما یو مشر د فامیل ته ګيله وکي په خپل د دې طالب ساختار نه د پکې جرګشت د مشرانو جرګا نه پکې ولې چې جرګشت د چې سره ور سره د ملت راپاتې کې خپل غږ دی او چا سره مدعي سره شریک کی په ارت کې د کابل چې کوم چارواکي ناشتي هغه یو د دې صلاحیت نه لري چې د کوم فرمان د لغوي یا د تجدید نظر یو دغه کې دوی ته یو ماموریت د قندار نه صادري دي او هغه دوی مجبور مکافئه دي چې ملت پر آزاد کنا آزاد هغه باید تطبیق شي زه د نړیوالو لمنه کوم تشکر دي کوم چې ما سره د تشکر یو خاص نشته دي چې نړیوال لګي دي چې د مباحثه د لارې تاسو وګورئ چې د مختلفو ممالک خارجه وزیرانو طالبانو ته نقل ورکو ما یو تخنیکی ورکو د چې څوک په نړۍ باندې ځان پر رسمیت پیژنې دغه دغه موارد کې احتیاط وکا په دغه معنی د نړۍ دغه کې خطاکي په تا باور د منځزي ولی طالب بدبختانه چې دغه د تعلیم موضوعي د نړۍ د فارای یو سیاسي سمبول ګرځول دی چې دوی غواړي چې د طالب باندې د دې ملت سره په دې جفا باندې دوی د نړۍ د مشروعیت واغستي واخلي که نړۍ وته د دې په بدل کې مشروعیت ورکړي ملت یې نه ورکړي
مننه کریم زیسب مننه کریم زیسب انصاری صاحب تاسو ته درځو آیا رښتیا هم د دې وسلې په توګه کار اخلي طالبان له د تعلیم او د خزو د زده کړې له موضوع څخه تاسو چې د ولسی سیاسي جرګې اساسا میخې د ماسسم وی او ولسره سروکار دی آیا د ولس غوښتنه هم دا نه ده
زه فکر کوم چې د وسلې په توګه د خلکو د حقونو نه کار اخیستل یا د بل څه مخې ته کې خودل دا نه اسلامي کار دی نه سیاسي او نه هم مردانگی او شهامت دی او نه منطق دا منلای شي موږ باید افغانستان د خلکو ارزښتونو د خلکو کلتور د خلکو عقاید او افکارو ته مراجعه وکړو او کله هم چې د اسلامي نظام خبره کوو هلتا د اسلامي نظام اساسات د پیغمبر علی السلام له بعثت تر دې دمه ټول معلوم دي او هغه د تعمیل او امریکای دا او د پیروي ور دي. الهی احکام هغه څه دي چې د هغې په مقابل کې هیڅوک سر نشي پورته کولی او نه هم ودرېدی شي، نه اسلام اجازه ورکوي نه اسلامي ټولنه. موږ فکر کوو چې بلکې په دې عقیده او باور یو چې تعلیم الهی حکم دی، زده کړه او لوست الهی حکم دی چې د پیغمبر علیه السلام دپاره لومړنی وحی چې نازل شوی لومړني پنځه آیتونه په اقرا یا لوست پیل شوي دي چې ولوله، او هلته په همدغې پنځو آیتونو په پای کې لوستل شوي ویل شوي چې علم الانسان ما لم یعلم.
انصاری صاحب دا خود درسته ده. اوس خبره چیرې ده؟ اوس د اسلامي همکاري سازمان پلاوی دا خبره کړې، اسلامي هیوادونو چارواکو دا خبره کړې ده چې هغه پریکړه چې افغانستان کې طالبانو حکومت کوي هغه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی، سر نه خوري. دا خود درسته ده هغه اسلامي شریعت چې تاسو تشریح کوي چې دا په اسلام کې پر ښځې او نر تعلیم فرض دی، کراش اوس دې خبره ده چې ولې دغه نه تطبیقی هغه چې تاسو وایي چې د اسلامي شریعت حکم دی؟
په دې اړه موږ څومره دوی پوښتلي که هغه رسمي ادرسونه دي که هغه د رسنیو او مجالسو له لارې دي، هیڅ مواجه دلایل تر اوسه نشته. که د لوړو زده کړو دروازې د نجونو په وړاندې بندې شوې، مواجه شرعي دلیل موجود نه و، مګر دا چې د نصاب بهانه کیږي د ګډ تعلیم مسله یادېده. خو هلته موږ لیدل چې تر دې مخه لوم تر دولسم ټولګي د نجونو هغه تعلیم چې د تاریخ په اوږدو کې د هغوی ښوونځي جلا و، د هغوی زده کړې جلا وې، د هغوی استادان او مدیران او سرمعلمین او حتی کارګران او خدمې او صفاکاران مېرمنې وې، د هغوی د دروازو هغه پیرداران او د تلاشۍ مسؤلین هم مېرمنې وې، او کامل حجاب مراد کول اول تر دولسم ټولګي پورې زمونږ اکثریت څه چې ټول ښوونځي هم په ښارونو هم په کلو بانډو کې جلا وو، هغه لومړی بند شوي وو د پوهنتونونو نه مخکې. پوهنتونونه موږ او تاسې ولیدل چې د لوړو زده کړو پخواني وزیر ښاغلي حقانی د همدغې احکامو په اساس هغه دا یو طرحه برابره کړه چې درې ورځې به نجونې پوهنتونونو ته تلې او درې ورځې به نارینه تلل، یعنی دا ماحول یې ورته جلا کړل. مګر سره له هغې هم وروسته ولیدل شول چې پوهنتونونه هم بند شو. موږ فکر کوو چې دا شرعي او د اسلام د احکامو په اساس پریکړې نه دي، ممکن دوی ځینې سیاسي مصلحتونه ولري چې سیاسي مصلحتونه بیا هغه چې د اسلام سره په ټکر کې راځي هغه د اسلام د احکامو په اساس مردود وي او نه باید د افغانستان د خلکو په حقوقو دغه سیاسي مصلحتونه تحمیل او تطبیق شي.
مننه انصاری صاحب. کرینځي صاحب، تاسو ته درځو که چیرې خبره هم داسې وي چې د طالبانو په حکومت کې دننه یو شمیر جګپوري چارواکي له دغو پریکړو چې تر اوسه پورې شوي د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې ناراضه دي او په یو ډول باندې په ښکاره هم د خپل نارضایتي څرګنده کړي او ډیر نور ممکن له دې بیرې چې خپل هغه دندې له لاسه ورنه کړي چوپ دي، خو په خصوصي مجلسونو کې دا خبره کوي چې دغه سمې پریکړې نه دي. که چیرې دا راشو دیتا نوم د اختلاف ورکو چې دوی په داخل د نظام کې په یو خل نه دي سره اختلاف لري، دغه اختلافات به بالاخره په یو ډول نه یو ډول حل شي او که به دا نور هم ژور سي، څه فکر کوي؟
د دې په اړه باندې دغه نقطې ته لازم ده چې یو اشاره وکړو چې دوی اوس دغه موږ او تاسو چې ورته اختلاف کوو او دوی په خپل منځ کې ورته سو تفاهم وایي، د دې لپاره یو نظامي شورا تشکیل کړې ده په دې نږدې ورځو کې چې په رسمي بڼه باندې دغه اعلان ته به لانې سپارل شوی چې موږ ماخذ کړو. خو د دغو مرده چې صدر محمد په نامه باندې کوم د دوی
صدر ابراهیم، بله
او صدر ابراهیم
یو جهادي قومندان د دوی د طالبانو قومندانو او هغه د شورا بشر کړي دي او سرسان کې لوی تشکیل لري چې دوی واستغه فلټر روان کړي دي چې دغه څوک په کومو مسایلو باندې اختلافات لري او د امیر المؤمنین د فرمان نه یاد قندار د پریکړو نه سرغړونی کیږي دغه د خپل صفوف نه کیناره کې او سرنوشت یې ورته معلوم کی یو دغه موضوع یخی جوته او بل خبره داخل چې د دوی په منځ کې د پریکړو اختلافات چې دي دا څه پټه خبره نه ده دا خصوصي مجلس خبره نه ده دوی په علني شکل باندې په رسمي مجلسو کې دغه د ستانزي مجلس چې په لوګار کې واضح یو للی چې په رهبری پیغمبر نه دی چې د الهي فرمان منتظر کوي الهي نه مشتبه کېدی شي مشاورې تیرېستی شي حالات یې تیرېستی شي داسې پسې د متقي نظر ته چې وګوري نړیوالو سره چې کوم ژمن په نړیوالو کانفرانس کې کړی دي یا داسې نور چې د دغه د مهاجرینو وزیر چې دی حقانی خلیل حقانی دی چې سنمي د دې نظر چې تاسو وګورئ د دې خلکو په منځ کې په موضوع باندې په خپل هم سره مشتبري وان دي چې د انجونو موضوع یا د تعلیم موضوع د افغان د ملت سره جفا ده دغه د نړیوالو تر څو زور ورکړي د خپل ملت سره دغه د زیاتیت په دې دوی قانی دي د خلکو د کمې مرجې د خپل چې د پریکړه شوې ده هغه په دې قانی خو متاسفانه نړیوالو اگر سره کړي دي په کابل فشار دي کابل د موضوع زه نه دي د موضوع زه قندار دي
مننه کریم زسب مننه کریم زسب ډیر وخت نه لرو د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان هم همداشه به ټلیفون لاره سره وصل شوی دی تورمان صاحب ډیر وخت نه لرو ک اغه مهم تبصری د اوریدونکو چې په دې برخه کې کړی دی په فیسبوک کې ک یو څو تبصری ولولې اوریدونکو ته خبر شي مهرباني
بلن ریسپ په ایمولا وردګ لیکلی پاغ وسیمو کې چې اکثره نارینه د لیکا او لکټره علاقه نه لري نو څنګه کې دی چې دوی په چونو ته د په هلي دروازې خلاصې کی اسنجی په نوم یو اوریدن کې لیکلی باید په ورګي او پانتونونو او مسات خلاصې ځکه دا د افغانانو په ګټه خبره ده آزاد خان به لیکلی چې ټول په دې موافق دي چې دا پانځي خلاصې او د کار ماته ځکه دا افغانستان د شاتګ په معنا ده او باید دا پریکړه عملی شي ساحل ولی شاه ولی خیل به لیکلی په اتفاق سره باید بند خواندی او بند دولتي مؤسسات او نه دولتي مؤسسات د خپل په مطلب شي د رشان شفیع الله خان اخلاص به لیکلی چې په کابل کې کوم طالب چارواکي دي دوی د پریکړو د عملی کولو واک نه لري bale دوی سره
bale اجمل تورمان مننه چې د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې په فیسبوک پانه کې څرګند کړیو د مو ولستل د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری تاسو ته درجو د 2 دقیقې وځي پاتې دي کلن راته وایي چې نړیوال خو ډیر زیات د غوښتنې کوي د افغانستان ولس هم دغه غوښتنه لري فکر کوي چې پنځ دی راتونکو کې دغه یواني ممیا شروسته چې بیر نوې کال پیلېږي پسر لای پیلېږي آیا موږ به د شاهد وو سوي چې د شپږم ټولګي نه پورته د جنو پر مخ خونځي پرانستل شي او پونتونه د جنو پر مخ او خزو پر مخ به ته پرانستل شي
bale دا افغانستان د خلکو حق او د دې اساسي غوښتنه ده باید پرانستل شي باید چارواکي هغه بهانه چې د نصاب پړې لري هغه بهانه د الکانو د فارهم دي هغه هم د ځوانان چې خوانځيو یا پانتونونو کې زده کړې کوي هغه نصاب لولي چې دوی د انجونو د فارهم نه نسی کډ شرعي حجاب مسله وي او یا هم د انجونو او د الکانو پانتونونو کې د ګډ تعلیم مسله وي هغه هم ډیر بیرانی شکل لارې چارې ورته لټول کېدلې شي خدا بهانه هم نشي توجیه کېده ځکه د جنونو خواندي خو تر اوسه پوری جلاو نو موږ فکر کوو چې د نظام موسنی چارواکي باید د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنې ته ډیر درنښت او احترام وګوري او دوی د الهي احکام او د اسلامي شريعت د افغانستان د خلکو د عقاید او ارمانونو او کلچر په نظر کې نیول سره د افغانستان خلکو ته د نوې وادي لومړی تر دولسم بلکې تر ډاکټورا د زکلو زمينه مساعده کړی شرایط ورته مساعده کړی هم د زکلو شرایط هم د دې وکاله او
هوساینې شرایط او هم پر راتلونکي کې د ښه او بایفته کار ترڅو د خپل ژوند او امرار معاش لپاره لاس په کار شي، او هغه مېرمنې چې کونډې دي یتیمان لري هغوی دپاره هم د کار او زیار زمینې مساعد شي، یا هغه چې بېوزلې دي کلي او ښارونه یې ستونزې لري په کورنۍ ستونزې لري، هغوی د خپلو ستونزو د حل دپاره د بی بی عائشې صدیقې او بی بی خدیجې په پل پل
کې کور ودان
همدکار او زیار او سوداګری لارې ورته مسایل.
مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت تفتیش بخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسول نثار احمد کریمزی چې په دې 25 قید ازادي رادیو بحث کې مور سره ګډون وکړ. دا بحث مانوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته مختیور. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو خبرونه 40 ساعته دوام لري.